السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د مې د میاشتې سلورمه نیټه ده. ملي حمیر ساده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمه او نړۍ په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تفسیرې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه لا منور شانه اورو.
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان الیکشن کمیشن د پنجاب په چکوال ضلع کې په یو حلقه کې د انتخاباتو پر مهال د خزو د رایو نه اچولو نوټه سخیستې ده. افغان ولسمشر یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د بین الافغاني خبرو کې د برخه واخلي. او په ایران کې د کویلې په کان کې د مړو شو کان کیندونکو شمیره 15 ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان الیکشن کمیشن د پنجاب چکوال په یو صوبایي حلقه کې د انتخاباتو په عمل کې د خزو د رایو نه اچولو په معاملہ خپل ځانی اکشن اخیسته دی. الیکشن کمشنر سردار رضا خان د چکوال په پی پی درویشتمه حلقه کې د خزو رایو نه اچولو په اړه ویلي چیرته چې هم خزه لدې عمل نه بهر کړل شي هغه انتخابات به لغوه کوي. د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نن په دې اړه مشال لري تو ویل
زه تعالی مانیټرینګ لا چکوال کې یو شپک پولینګ سټیشن داسې وي په هغه کې خواتین وځي څنګه لکه ابا او اجداد له وخت نه څنګه لکه وټونه نار الته ووټ نه شوی نه ریټرنینګ اثر سیمپل دا ویری دي چې لکه دې دغه کې خواتین ووټ نه شوی په الیکشن کمیشن اوس ځان مطمئن کوي چې آیا دې باندې زور زبردستی و ټول راغوستي دي او ثابت شوی نو هغه بیا لکه سزا هم تجلس کیږي او الیکشن به ملت بیا کیږي.
نوموړی زیاتوي چې په انتخاباتي عمل کې د اصلاحاتو هڅه روانه ده چې دا راز په کومو حلقو کې د خزو مجموعي رای د 10% نه ښکته وي په هغه حلقو به بیا انتخابات کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته ځان تیار کړي. نوموړی نن په ولسمشریزه ماڼۍ کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د خره اخلاص په غونډه کې وینا کوله. وی ویل د سیمې په هیوادونو هم غږ کوي چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو له ملاتړ لاس واخلي. دی وایي
زه د سیمې په دولتونو باندې غږ کوم چې له تروریستي کړیو سره نه بلکې له منتخبو او مشروع دولتونو سره رابطه وپالي او که نه. نو تروریزم اهلي حیوان نه دی چې خپل صاحب باندې رحم وکړي. چا چې پاللی بایللی ده.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره له سولې کولو وروسته نن کابل ته راغلی او دا مهال په ولسمشري زمانه کې حکومتي چارواکو په خواني جهادي مشرانو او خپلو پلویانو ته وینا کوي. د افغانستان ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه نن په سلورم ورځ هم دوام لري. د دې جګړو له وجې د سیمې ګڼ خلک خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د طالبانو او داعش خپل منځي جګړې د تیرې میاشتې په اخرو کې سختې شوې دي چې تیر اونۍ په جوزجان ولایت کې د دواړو لوریو ترمنځ په جګړو کې تراتیا او ډیر کسان وژل شوي دي. د چپرهار د جګړې د مرګ جوبلې دقیقه شمیره تر اوسه نه ده معلومه، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د دواړو خواوو په لسګونو کسان وژل شوي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په ایران کې د کویلې د یو کان د چاودنې وروسته نن په دویمه ورځ هم امدادي کارکونکو د ګیرو شو کان کیندونکو د لټون هڅه وکړه. په دې کان کې د ژوندۍ پاتې مزدورانو د موندلو امکانات په کمېدو دي. بلخوا د ایران د مزدورانو د چارو وزیر ویلي په دغه پیښه کې د مړو شمیره 15 ته رسیدلې. چارواکو د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ارنا ته ویلي دغه چاودنه 13 ورځ د دې هیواد د ګلستان ولایت په یو کان کې د میتین ګیس د اخراج له وجې شوې ده چې په کې د چاودنې په وخت واوشه اتیا کسانو کار کوي. ویل کېږي چې دغه کان کې ګیرو کسانو کې هغه امدادي کارکونکي هم شامل دي چې له چاودنې متاثره شوي کسانو د رئیستلو لپاره کان ته ننوتي وو او وروسته د کان د غورځېدلو له وجې دغلته ګیر شوي دي. ځایي رسنۍ وایي چې په دې پیښه کې 9 کسان ژوبل شوي هم دي. د شام د ولسمشر بشار الاسد مخالف وسلوالو د کازاکستان په مرکز استانه کې د شام په اړه د سولې په خبرو کې ګډون و نه کړ. دوی په حکومت غږ کړی دی چې بمباري ودروي. د شام د ملي اتحاد ویان احمد رمضان د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ پرون خبره شوې یو بیان کې وویل د دوی وړمبۍ له حکومت د بمباری د ودرولو په اړه د ژمنې پوره کولو لپاره یو دستاویز وړاندې کړ او بیا یې په مذاکراتو کې د ګډون نه کولو فیصله وکړه. د سولې دا خبرې د ایران، ترکی او روس په مرسته کیږي. د یوکرین سرخار کیف کې د دې هیواد د پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ خلاف د هغه په غیر موجودګۍ کې د غداري مقدمه چلیږي. دا مقدمه چې نن د یادخار په یو ځلي عدالت کې شروع شوه پکې د یانوکوویچ نمائندګي دوه وکیلان کوي. یانوکوویچ د 2014 کال د فروری په اخره کې وروسته له هغې خپله چوکۍ پرېښوده او وروسته وتښتېده چې د یورپی یونین سره د یوې لویې لوزنامې فیصله یې له پامه وغورځوله او له روس سره یې د اقتصادي تعلقاتو خو کولو فیصله وکړه. د دغې فیصلې پر د نوموړي خلاف په یوکرین کې لوی مظاهری وپارېدلې چې د مخنیوي په هڅو کې یې په لسګونو مظاهرین ووجل شو. یانوکوویچ دا مهال په روس کې موجود دی او د هغه خلاف مقدمه کې په هغه باندې د خپلواکۍ او ځمکني سالمیت د سرغړونې او د روس د جارحیت د ملګرتیا تورونه لګول شوي دي. او وروسته خبر دا چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او څېړونکی پروفیسر محمد نواز طاهر د 30 کلونو په عمر نن په ملکان کې په حق ورسېده. نوموړي د پښتو شعر، ادب، تحقیق، فولکلور او ژباړې په برخه کې 102 کتابونه لیکلي وو. محمد نواز طاهر د پښتو اکیډمۍ پیښور مشر هم پاتې شوی وو. د نوموړي جنازه به د پیښور په وخت مازیګر نن مازیګر 6 بجې د ملکانې جنسۍ تاڼې کلي په بادام باغچه کې ترسره کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال سراج ظهیر د کرنسۍ بیې او موسم حال اوروي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غسل شوې د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105.90 روپۍ غسل کیږي او په 106.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 105.50 روپۍ او په 105.50 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 105.40 روپۍ او په 105.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او یا پیسي او 25.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ او 25.40 روپۍ. یو افغاني په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6 او کم نه کم 4.5، بنو کې 2.5 او 5.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5 سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مل سراج ظهیر واورید. په خبرونه کې به واورې: د پاکستان الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره په هر حلقه کې د ښځو کم از کم 10% ووټونه ضروري ګرځولي دي. معلومات درکو. د خیبر پختونخوا کابینې د شخصي سکولونو د نظم او څارنې لپاره د منظمونکې ادارې جوړولو بل منظوري ورکړې ده. خو د شخصي سکولونو تنظیم وايي د جنوبی وزیرستان د یو سکول زده کوونکی وايي د ناسم انتظام له امله سبق متاثر شوی دی.
یو فیمل سیکشن دا یو میل سیکشن دا و داتا یو میډم امشتارو کړی دو پرنسپال دو دوپا میاش هفته چټه کو پینزل اسره زشی چې نه میجا ازره لگاولې دین نه کلاسینا لگیږي نه پیرډینا لگیږي.
روانونه په اسلام آباد کې او دوه ورځې تجارتی نمایش کیږي. سبب پکې وی
دغه زمو کلچر شوب دی چې کوم زمو د صوبې خه سندرواله دي یا میوزیشنز دي هغه بل ته خپل پرفورمنس کوي. کارخانه‌دارو استالم دي، دکاندارانو استالم دي، امپورټرز اند ایکسپورټرز استالم دي.
مشال ریڈیو اور دل مہروے. دا مشال ریڈیو دا د پاکستان الیکشن کمیشن وای په کوم حلقه کې چې زنانا د وټونو نه من کیږي نو دا غ حلقې وټونه به بیا کیږي. د الیکشن کمیشن کمشنر د پنجاب په چکوال کې د صوبایي اسمبلی لپاره په زمینی ټول ټاکنو کې د زنانا او برخنه خستو باندې خپل اند نوټس اخستی او د اړیدنې په وخت ویلي چې زنانا د وټونو نه اچولو نه من کول جرم دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
د پنجاب په چکوال کې د صوبایي حلقې پی پی درویش په زمینی ټول ټاکنو کې د زنانو د برخې نه اخستو په معاملې باندې په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان د خپل اندي نوټس اخستې او ویلي دي چې کوم ځای کې زنانو له وټونو اچولو منع کړی شوی نو هغه وټونه به ناقانونه ګرځول کیږي. په دې موقع نوموړي په خپل ریمارکس کې امیدوارانو ته وویل راتلونکي ټول ټاکنو کې چې په کومه حلقه کې للس پیس د نکمو زنانو وټونه واچول نو هلته به بیا وټونه کیږي. مشال ریډیو چې په دې اړه د الیکشن کمیشن یو افسر خورشید علم نو پختل نو هغه وی
دا چې چکوال کې زو تل مانیټرینګ لا چکوال کې یو شپک پونک سټیشن داسې وي پاره کې خواتین وې چې څنګه لکه ابا اجداد نو وخت نه څنګه لکه وټونه نار ال ته وټ نه ده شوی. ریټرنینګ اثر سیمپل دا ویری دي چې لکه دې دګنه کې خواتین وټ نه ده شوی. الیکشن کمیشن اوس ځان مطمئن کوي چې آیا دې باندې زور زبردستی و ټول راغوست دي او ثابت شوی نو هغه بیا لکه سزا هم تجویز کیږي او الیکشن به ملته بیا کیږي.
تنظیم نیشنل کمیشن آن دی سٹیٹس آف وومن پدی مسئلہ باندھے غگ پور تک کڑے وہ اخبل سفارشاتی انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کے اہم جمع کڑے وہ مشال ریڈیو چی دی الیکشن کمیشن لخوا دخبل انتی نوٹس اگستوں پر معاملہ دیا تنظیم مشرق اور ممتاز نو پختن نوحی ہوئی
یہاں پر کسی بھی کنسٹیٹیوئنسی میں
چرتا ہم چپ کم اہم حلقہ کی دا ووٹوں پر دوران لس فیصد نکم زنانا ووٹ اچوی نو حل تدی بیا ووٹوں اکڑے شی کہ زنانا من اکڑے شوی او کم مکا ورتا پلاس ور نکڑے شوا نو پکار دا چی دہا غزے ووٹوں ناکارنا اگر زول شی او دا زکا چمک پیوش میں زینو کی لی دلی دی چی زنانا تا دا ووٹوں حق نہ ورکڑل کی گی او مون غواړو چې دوی په سیاسي عمل کې شرکت وکړي ځکه چې دوی د دې عمل برخه دي
چې وو سیاسي عمل کې حصہ نه
ته خبر ممتاز په وینا چې دوی دا هم غوښتنه کوي چې په عامو ټول ټاکنو کې د زنانو ته قومي اسمبلی صوبایي اسمبلی او په سینټ کې هم 33% چوکۍ ورکړي او په کار دي چې سیاسي ګوندونه هم د دې خبرې پابند کړل شي چې خپل 10% ټیکټونه زنانو ته ورکوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
دا خیبر پختونخوا کابینه د یو بل منځوري ورکړې چې لمخه وای د سکولونو سارنه د یو ترتیب لاندې راوستو او د دې لپاره د قواعد او ضوابط ټاکلو لپاره یو منظمونکې اداره یا ریګولیټری اتھارټي جوړیږي. دا اتھارټي به د شخصي سکولونو ټولې چارې د یو نظام او طریقې کار سره سم چلولو باندې کار کوي. بلخو د صوبې د شخصي سکولونو تنظیم د حکومت له دې فیصلې سره اختلاف لري او وایي چې حکومت نه خو سرکاري سکولونه سمولي شي او شخصي سکولونه هم خرابول. نور تفصیل له اسلام آباد عرفت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا کابینه د شخصي سکولونو سارنه د یو ترتیب تر لاندې راوستلو او د دې د قواعد او ضوابط ټاکلو لپاره د یو ریګولیټری اتھارټي جوړولو بل منځوري ورکړی ده. د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې تر مخه دا بل د قانون او بشري حقوقو محکمو سره د مشاورت نه پس کابینه ته وړاندې کړی شوی دی. د بل مطابق د شخصي سکولونو اتھارټي مشري به د سیکنډري ان ایلیمنټري ایجوکیشن صوبایي وزیر کوي. د اتھارټي په نور غړو کې به د تعلیم محکمې سیکرټري او ډایرکټر د اسټابلیشمنت اینڈ ایڈمنسٹریشن او د خزانه محکمې سیکرټریان شامل وي. په اتھارټي کې به تعلیم دو ماهرین تر درې کالو مودې لپاره ټاکل کیږي. دې نه علاوه پدې کې به د پرایویټ سکولونو سلور غړي او د میندو پلارانو لخوا دوه کسان شامل وي. د بل تر مخه د ریګولیټری اتھارټي کار به د پرایویټ سکولونو رجسټر کول، یو ترتیب تر لاندې راوستل، د سکولونو په نصاب او په غیر نصابي هلو ځلو نظر ساتل او په هر سکول کې درجه بندۍ په بنیاد فیسونه ټاکل وي. د تفصیلاتو تر مخه جوړ کړی شوی اتھارټي به د سکولونو د استادانو کم نه کم تعلیم او د هغوی د نوکرو او د تنخواګانو لپاره طریقه کار جوړوي. خو د پاکستان د پرایویټ سکولونو تنظیم د خیبر پختونخوا جنرل سیکرټري محمد سرفراز د صوبایي حکومت دا فیصله رد کړې ده او د ډکې ورکړې کچر حکومت دا بل قانون جوړ کړو نو ټول سکولونه به بند کړي. د دې په وینا حکومت پرایویټ سیکټر خرابول غواړي او د تعلیم شرح کول نه غواړي.
موږ په دې پروټیست وکړو موږ چې دې د دې موږ باندې امپلیمنت کړي نو موږ د سکولونو بند وګڼو چې هغه نور ورته
خوبل خوا د خیبر پختونخوا صوبائی ویان مشتاق غنی په پیښور کې خبری غونډه ته ویل ک په بل د سکولونو او تنظیمونو ته اعتراض وی نو په دې اوس هم دوی سره د خبرو اترو کول گنجائش تا او دوی سره به خبری اترې کیږي.
پہلے بھی ڈسکشن کی گئی.
لومړی هم دوی سره خبری اترې شوې دي او د پرایویټ سکولونو او د دوی د تنظیمونو چې کوم تحفظات وو هغه د لری کولو هدایت هم وزیر اعلی جاری کړی وو. د هغې وروسته دا بل کابینې کې وړاندې شوی دی. دا بل خو اوس صرف کابینې نه منظور شو، دا به اسمبلی نه منظوریږي. نو پدی حل تنور خبر اترے ہم کی دیشی
اس کے اوپر بات کی جا سکے گی.
یاد اتھارٹی بہاغ شرائط و ضوابط ہم جوڑوی دس تلان دے بچی پرائیویٹ سکولوں نا پرانستلے یا تڑلے شی او ہم دی سرا سرا دس سکولوں نا دا کارکردگی جاج بہم اخلی. اتھارٹی بہ دس سکولوں نا دا درجہ بندے پہ لحاظ فیسوں نا ٹاکی او کئیو ہم سکول پہ فیسوں کے دے اضافی قبل درخواست کبھی نو اتھارٹی تب دا اختیار حاصل وی شدہ درخواست منظور یا رد کڑی. دے کابینی نا پس دا بل قانون جوڑول لپار با صوبائی اسمبلی کے منظورے لا وڑاندی کی گی. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر ایجنسی د باړې ځینې مشرانو ویلې دي چې دوی سره باړې ته د ستنېدو په وخت د پرمختیايي کارونو او بیا بحالۍ یو شمېر وعدې شوي خو هغه پوره کړل شوي نه دي او ځپل شوي خلک اوس هم د کړاوونو ډک ژوند تېروي. دوی وایي که چارواکو ورسره خپلې وعدې پوره نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په رپورټ کې اورو.
د باڑی یو مشر او سوداگر سے دراسن پر دے مشال ریڈیو تھوائی چې د باڑی بازار تروسا پسمتو گا نه د اخلاص شوای
چې کما د باڑی بازار د کلو دو خبره شوی او کم ودی شوی اغا بالکل ټول د نش برابر دی او مخ کی چې کم د ترکی کورونا ای اغا مدا سی چې بالکل د نش برابر دی ځکه چې نه صحت ان سسٹم ټیک شوای راي نه خبره دا چې د ایجوکیشن سسٹم ټیک شوای راي او په کور دو چې دوه سره کم ودی شوی چې اغا ودی تر سره شي زدا ویو چې بیا به مونږ په دا خبره باندې مجبور شو چې مونږ په مقصد سره روډونو لمر وځو مونږ به احتجاجونه هم کوو او مونږ به خبره دا چې بوکر تور باندې مجبور
او د باډي او بل مشر برخ محمد پرده وای
بنیادی خدا سيدي چې دلته د مونږ بس د وبو مسله دا د سرک مسله دا د ما غسه ته وسه پر ویران دي کورونه م ویران دي یره ځواني تی به د مو خپل کور درته ویم چې په 16 12 2007 کې د دهشتګردو طرف نه ویران شوی دی واغه ته سپری ویران دی او ته سپری د مو سروې منو شوی دی.
د باړی کمرخیلو کلی عبدولی پر دی وای چې دوی اوس هم د کډاونو ډک ژوند تی روي
ژوند هغه ماغه شونته ګران دی ځکه چې سہولات دا شینه وطن دی میرو شوی روډونه او با او سکولونه دا نه دی ښه وی او بل سروې نه شوی کورونو مطمئن نه دی نو موږ دا چې کم سہولات او د ستونزې دی چې دا موږ لا راپړې شي او دا مال وکړې شي د روډ ډېر غټ مصاله ده ځکه چې روډ چې کم نه وای دی خو سم نه جوړ شوی چې کم زوړ روډ دی هغه تعمیر هم نه راي شوی.
د خبر جن سید باړې د مشرانو د اندېښنو او غوښتنو په حق لمو د خبر جن سید پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نه شوه. چارواکي وایي چې په باړه کې اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او انتظام یې سیول ادارو ته سپارل شوی دی او بې کوره شوي خلک ورته راستان نشوی دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د پوز او حکومت ترمنځ د ډان لیکس په معاملې اختلافات هغه وخت یو اړې بیا پرسیر شول چې تیرونه د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شول چې د معاملې د تفتیش په لړ کې د جوړې کمیټې سپارښتنې په منلو سره اړونده وزارتونو ته د فیصلې د عملي کولو ویل شوې دي خو پوز سمدستي دغه نوټیفیکیشن رد کړ او ویل چې رپورت نامکمل دی. دا چې د پوز او حکومت ترمنځ تعلقات اوس په کوم ډګر ولاړ دي او د دفاعي او سیاسي چارو کارپوهان پدې اړه څه نظر لري پدې اړه رپورټ اورو. تیر کال د پوز او حکومت ترمنځ په دې معاملې اختلافات پیدا شول چې یو ناصرګند چارواکي د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې ته د پوزي او ملکی چارواکو د یوې غونډې په اړه حساس معلومات ورکړي. د سیاسي چارو کارپوهان نظر لري چې د ډان لیکس په معاملې د پوز لغبرګون نه یو وار بیا د یادې ادارې او حکومت ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ نښې څرګندېږي. په پیښور کې د سیاسي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر په فکر په دې معاملہ کې سما پاملرنه نه ده شوې او دا د هیڅ چا لپاره ګټوره نه ده.
اصل کی خبره په مغه وخت کې په کاره چې دواړه مشران ناست وي او چې چا دا خبره بهر کړې و دا غوي خلاف اکشن خاموشي سره اخیستې وي، نو کم از کم دنیا خو به دا نه ویلي چې راستاسو پالیسي نه ډبل دی او پاغي کې تضاد دی. اوورآل نقصان فوج ته مو شو، نقصان حکومت ته مو شو، ملک ته مو شو، ځکه چې تضادات رالو او بیا پولیټیکل پارټینو هغوی فل پوائنټ سکورنګ وکړ. نو یو طرف ته آئین دی، بل طرف ته حکومت دی، بل طرف ته سیکورټی اسٹیبلشمنٹ دی، او په دریو واڼو کې تضاد دی.
سیاسی چارو تجزیہ کار او خبریال اسماعیل خان وائی کس ہم دا معاملے پلڑ کے دا رپورٹ سپارختنے پولسی کشا دا ڈاگا کول غوختنے کی گی ہو پا پاکستان کے اکثر ادا مہموں کے سنو رپورٹونا نبر سے رکھی گی
پاکستان قسمتی دا چې دا غره سمره کمیشن دی چې د انفایری د پارا دا هی وکټو نو مخه تر ازینا سیاسی په جهات باندې یا غدمر حساس موضوع چې پاغه باندې او خبره مخه تر ازینا دا خبره بهر را وتی او معلومه دي نو زما خپل شال کې په دې باندې به خبرات کې دوه دغه بفر نتیجې را وتی چې د حکومت دا راخه چې سیاسی حکومت یې غیري نه وایي چې دا چې په کومه مخه تر ازینا ځکه چې بعضی موضوعات په ډیر ځای حساسې تر دا فیتل
اسماعیل خان وای پکار ده چې ادارې په ټویټونو لیو بل سره خپل نقطه نظر یا تحفظات نه شریکوي، بلکې د دې لپاره خپل نظام او طریقې کار موجود دي. د اکتوبر په شپږمه د ډان رسپانی خبریال سیرل المیډا یو رپورت خپور کړو چې پکې راغلی ول چې د پاکستان ملکی حکومت په یو غونډه کې د پوز پر تګلارو انتقادونه کړي دي او پوز یې په چارو کې پر لاسوهنې تورن کړي. د دې غونډې خبرې څنګه المیډا ته رسیدې؟ په دې موضوع حکومت په لټنیزه کمیټې جوړه کړې وه چې پاره وزیر اعظم نواز شریف تیره هفته یو اعلامیه خبره کړه او د ډان رسپانې د هغه خبر پر رڼا کې د کمیټې سپارښتنې منظورې کړې وې، خو پوز هغه اعلامیه په ټویټر پاڼه رد کړه. بیا د کورونو چارو وفاقي وزیر ویلیو چې هغه وزارت په اعلامیه جاری کوي خو تر اوسه نه ده خبره شوې.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د خیبر پختونخوا د سوداګرانو د اتحادیه مشر وای چې روانه میاشتې پښپګم په سرخار اسلام آباد کې د میډ ان خیبر پختونخوا په نوم دوه ورځنی تجارتي نندارتون کیږي. په دې کې د خیبر پختونخوا لوی او واړه کاروباریان او هنرمندان برخه اخلي او دغه نندارتون ته به د دوی په وینا ملکی او بهر ملکی سرمایه کاران او کارخانه داران هم ورسي. دا خبره نن په پیښور کې د چیمبر اف کامرس ودانۍ کې د یو خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان یہ تفصیل راکوی.
پیښور کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشرانو هم د چیمبر اف کامرس ودانۍ کې د یو خبري غونډې ورستو مشال لیړو ته وویل چې سرخار اسلام آباد پاک چاینا فرندشپ ودانۍ کې د روانې میاشتې په شپږمه او اوومه نیټه کېدونکې دغه دوه ورځنۍ تجارتي نندارتون کې به د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو د سلو نه سیوا سټالونه لګي چې پکې د خیبر پښتونخوا روایتي خوراکونه، موسیقي، د لاس جوړ کړی سیزونه او نور ګڼ شمېر سټالونه شامل وي. دا خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجی افضل مشال لیډو ته په دې باب لوای
دې کې زموږ کلچر شوب دی چې کم زموږ د صوبې خ سندرو والا دی یا میوزیشنز دی هغه بل ته خپل پرفارمنس کوي. کارخانه دارو سټالم دی، دکاندارانو سټالم دی، امپورټرز اینڈ ایکسپورټرز سټالم دی، جیمز اینڈ جولری سټال دی، سرکاري محکمو سټالم دی، کم زموږ صوبې کې ماینز اینڈ منرلز دی، ګیس دی، پټرول دی، بجلی چې کم زموږ پروګرامونه روان دی، د پیډو حوالے سره خبر پور پروګرام دی.
د دغه نندارتون مشرکونکي او په خوانې د چیمبر اف کامرس مشر ذوالفقار د دغه نندارتون د مقصد په حق لوای
ګوري سلوي د کم زمون د صبح حالات ته شو دي او تیر بیا د لس کال کې ډیر زیات خرابو، خو زمون مقصد هم دا چې مو خلکو ته اوخه و چې پښتونخوا کې باوجود د بد حالاتو نه کاروباري خلک شته، خلک کاروبار هم کوي، اوسې ګیم یو نارمل لایف دلته کې شته. دا میسج خلکو ته کنوي کو چې پښتونخوا ته درشي نن هم چې تاسو ګوري که سفارتکار راځي نو بغیر نسینه نشي راتلی، لږه شان ګوري فیډرل منسټرز فیډرل سیکریټریز ناراضي. زمون مقصد دا دی چې مونږ په دا میسج غیلا ورکو چې بھائی دا صبح پورا مند او تاسو راشي.
دا خیبر پښتونخوا دا سوداګرانو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته هم په دغه نندارتون کې د ګډون بلنه ورکړې ده او غوښتنه تکړه ده چې دوی سره په دغه تجارتي نندارتون کې پوره پوره مرسته وکړي، ځکه چې د دوی په وینا کچري حکومتي مرستې دوی سره ترلاسه وي نو دوی دې صوبې ته ملکی او نړیوال سرمایه کار په اسانه راوستلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان زام پبلک سکول زکون کې د خونځي د نظام نه مطمئن نه دي. دوی شکایت کوي چې د سکول پرنسپل غیر حاضر لامل د دوی تعلیمي هلې ځلې متاثر کیږي. خو بیا پرنسپل پر ځینو کسانو تور پورې کوي چې د دغو زکونکو په استعمالولو سره خلاف خبرې مخې ته بوزي. پولیټیکل انتظامیه وایي د سکول ته به خاصه پاملرنه کوي چې مسلې حل شي. سیلاب مسعود له تفصیل سره.
د سولی وزیرستان جام پبلک سکول ټنګ طالب علمون ویایي چې په سکول کښې پرنسپل نشته دی او د دوی د زده کړې عمل بیخي ګډوډ شوی دی. په دغه بارې کښې د دغې سکول ځینې طالب علمون چې کوم په احتجاج ها راوتلي وه مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلي دي.
زما نوم شعیب دی. تا یې دوه سیکشن دی، یو فیمیل سیکشن دی، یو میل سیکشن دی. واده ته یوه میډم امشتارو کړې دو پرنسپل دو دو په میاشت هفته چوټې کو دو د میش دی ایمیل سیکشن ته رکړیه دو چته دیلا ته دی ډیپټی دو گایز روشی اسمبلی خالی چ 15 منټ اخشینو دو بیا فیمیل سیکشن ته لوړا شي 15 لا سره زشی چ نه میژا ازره لگاولې دین نه کلاسینا لگیږي نه پیرډینا لگیږي.
مو نو مجیب خان دای د 10 کلاس دی یو سټوډنټ یا د میش ای فیز ایکټیویټی چر و میډم ر واستلای و ادم ر غره زره کړی چ 15 دین شو 15 دین و 15 دین نو ویز د میش ټیچر نشتا دای می دا غسه ګرځي دا 9 کلوز دنی پریخه میاش وتل چ میش بالکل د فیز ایکټ می ته بالکل بدا مخ بلی دلی نه
د طالب علمانو دغه غوښتنې او ګوتنیوه کې مې چې یاد پرنسپل سمینه بیګم ته ور وړاندې کړې هغوی څه وویل وار وای ځنې
دی چې نه سټوډنټ نه چې مسله ده خالی ده دی چې هر چی دی دوه څلور پیجونو سټاف چې هر ډپارټمنټ چې داسې شیطانان ته صحیح چې دا سټوډنټ کله دا ضرورت نه شي کولی چې څوک پورې دو ټیچر دو سټاف ول دو پوښکوي نه چې بچو ته دا سوچ نه وي بچو ته مونږ حفاظت تعمیری کار ور باندې هو تا ټیچر ور باندې دا کار کوي.
د زام پبلک سکول د دغو حالاتو نه مې چې د سیمې نه د سینټ نماینده محمد صالح شاه قریشی خبر کا هغوی وویل
انشاءالله نن د پولیټیکل سره د زام پبلک سکول په باره کښې خبره کوو. نو په کور دا دی چې پولیټیکل انتظامیه هاته توجه ورکړو او دا د میرا زام پبلک سکول په خپلې پښې ودروي.
یاد دې وي چې زام پبلک سکول ټانک د سولي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو په نگرانی کښې د مسعود قبایلیانو په قومي ملاتړ چلېږي چېرته نه چې تر اوسه پورې په زرګونه جنکۍ وړکي طالب علمون وتلي دا وخت ځینې پکښې په مهمو عهدو لګېدلې خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال او څېړونکي پروفیسر محمد نواز طاهر د 83 کلونو په عمر نن په ملاکنډ کې په حق ورسېدو. نوموړی د پښتو شعر، ادب، تحقیق، فولکلور او ژباړې په برخه کې لسګونه کتابونه لیکلي وو. د پروفیسر محمد نواز طاهر پر کار او ژوند زموږ همکار احمد شاه اعظمي رپورټ جوړ کړی دی، راځئ چې واورو.
پروفیسر محمد نواز طاهر په 1940 کال کې د ملاکنډ په تاڼې کلي کې د خانخیلو په ټبر کې زیږېدلی وو. نوموړی په 1955 کال کې له ګورنمنټ کالج لاهور څخه د جغرافیې په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړه. له هغه وروسته یې په 1960 کال کې له پېښور پوهنتون څخه پښتو آنرس او په 1964 کال کې یې پښتو ماسټر سند ترلاسه کړ. نوموړی د خپل عمر لویه برخه د پښتو ژبې ادب ته ځانګړې کړې وه او د ژوند تر وروستۍ ورځو شپو پورې له کتاب سره تړلی پاتې سو. نوموړی که یو خوا پراخه مطالعه درلوده، نو بلخوا د پښتو ادب لمن ته خپل 102 کتابونه وسپارل. دا چې په پښتو ادب کې د نوموړي ځانګړتیا څه وه او پر کومو موضوعاتو یې زیات کار کړی و. د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر وایي چې پروفیسر طاهر د فولکلور او ماشومانو ادب په برخه کې ځانګړی کار کړی دی.
یعنی خاص منفرد حیثیت لري د ماشومانو د ادب په حواله سره. بیا په فولکلور کې د ده بیخي زیات کار، یعنی که د ټپې په حواله سره، که د متلونو په حواله سره دی، یا د ماشومانو د لوبو په حواله سره دی، یا د چاینیز نه کم فولکلور د چاینیز دی هغه را ترجمه کړی دی، یا د نورو ژبو فولکلور چې کم اثار دی هغه را ترجمه کړی دی. یعنی فولکلور داسې ډېر کم اړخونه به وي چې هغه د ترجمه کړي نه دي، او یا د پښتنو د فولکلور ډېر کم داسې اړخونه به وي چې ده په هغې باندې لیک نه دي کړي. یعنی د روحي متلونه 12,000 متلونه چې دا ده په پښتو، په اردو، په انګریزي کې په درې واړو کې په دې باندې کار کړی دی.
که څه هم پروفیسر محمد نواز طاهر په 1945 کال کې د پېښور په پښتو اکاډمۍ کې کار پیل کړی و، خو له 1990 کال څخه بیا تر 1995 کال پورې د اکاډمۍ مشر پاتې سو. د نوموړي د مشرتابه دغه 14 کلنه دوره د اکاډمۍ په تاریخ کې په ډیرو شوټکو یادېږي. نصر الله جان وزیر په دې اړه وایي،
هغه مثالی دور چې نوسایر صاحب د 1999 نه راغلی تر 1999 پورې دا د اکاډمۍ مثالی دور وو. یو نمونه داسې د معراج دور وو چې د اکاډمۍ په هر حواله مخې ته راغله، که هغه د تحقیق په حواله دی، که د ترجمې په حواله دی، که د تالیف په حواله دی، که د پبلیکیشن په حواله دی. د انتها کې پبلیکیشن په دې دور کې وشول. دې علاوه زمونږ کم کلمی نسخې چې دي، د انتها کلمی نسخې دي، په دې کې مختلفو کلمی نسخې د چاپ کړي دي، یا نورو داسې د پروجیکټونو په حواله دی، یا اکاډمۍ د شتمنیو په حواله سره دی. یعنی یو مثالی دور د ډایرکټرشپ زمانہ مونږ یادولای شو.
د پېښور پښتو اکاډمۍ د تیر 2014 کال په پای کې د پروفیسر محمد نواز طاهر د ادبي خدمات په ویاړ یو سیمینار هم جوړ کړی وو. نوموړي سیمینار ته د وینا پر مهال ویلي و چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به پښتو ژبې او ادب ته چوپړ وهي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له منور شانه اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان د پنجاب چکوال ضلع په یو صوبایي حلقه کې د انتخاباتو په عمل کې د ښځو د رایو نه اچولو په معاملات خپل ځاني اکشن اخیسته او ویلي دي که په زور ښځې له دې عمله بهر کړل شوي وي نو دغه انتخابات به لغوه کیږي. یاد کمیشن وایي د انتخاباتي اصلاحاتو تر مخه چې په کومو حلقو کې د ښځو مجموعي رای د 10% نه اخته وي په هغه به بیا انتخابات کیږي. افغان ولسمشر یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته ځان تیار کړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په ولسمشری زمانه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د خراغ لاست په غونډه کې وینا کوله، د سیمې په هیوادونو هم غږ وکړ چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمن جګړه نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د طالبانو او داعش خپلمنځي جګړې د تیرې میاشتې په اخیرو کې سخت شوې چې پکې د چارواکو په وینا د دواړو خواو په لسګونو وسلوال وجل شوې دي. په ایران کې د کویلې د یو کان د چاودنې وروسته نن په دویم ورځ هم د ګیرو شو کان کیندونکو د لټون هڅه وشوه. په دې کان کې د ژوندي پاتې مزدورانو د موندلو امکانات په کمیدو دي. بلخوا د ایران د مزدورانو د چارو وزیر ویلي په دغه پیښه کې د مړو شمیره 15 ته رسیدلې. د روس خبری ادارې وایي نن د شام د ولسمشر بشار الاسد مخالف ډلو د کازاکستان سرخار استانه کې کیدونکې د شام په اړه غونډه کې نن په دویم ورځ ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د غډلو په غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله وکړه او له شامي حکومت یې د بمباری و درولو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ او د فلسطینی انتظامیه مشر محمود عباس پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرې کړې دي او په منځني ختیځ کې د سولې یوې لوزنامې ته د رسیدو هیله ښودلې ده.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفت انجم تورشه چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لري چې هند هر قسم واضح ثبوتونو باوجود پاکستان سره خرابې اړیکې ساتلې دي او مسلسل په سیمه کې د جنگ غوندې حالات جوړ کړي دي او په دې لړ کې د هند لخوا د هند وقت لاندې کشمیر کې د ډزبندې خلاف ورزي کیږي او بیا یې تور په پاکستان لګوي. ادارې وایي چې همدا شان هند نوې تور په پاکستان دا لګولې چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان پوځ د کنټرول کرښې خلاف ورزي کړې او دوه هندي پوځیان یې وجلي او د هغوی د جسدونو بې حرمتي کړې ده. ادارې په وینا چې د دواړو ملکونو ځايي کمانډرانو او پوځي اپریشنونو شنانو ترمنځ په هارد لاین رابطه وشوه. په دې ټولو خبرو کې پاکستان هند ته واضح کړه چې د پاکستان پوځ د اعلی اخلاقو معیار پابندي کوي. ادارې زیاتوي چې په پاکستان دا قسمه تورونه لګولو سره هند د کشمیر مسلې نه د نړۍ توجه بل پلو اړول غواړي. خو دا داسې مسله ده د کوم نه چې ټوله نړۍ خبره ده او همدغه وجه ده چې د کشمیر مسلې حل کولو لپاره په هند فشار اچول کیږي. ادارې لیکي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم په دې لړ کې خپله دلچسپي ښودلې او تیره ورځ یو ځل بیا د امریکایي خارجه چارو دفتر وایي د کشمیر مسئلے په شمول ټول شخړې د مذاکراتو د لارې په حل کولو ټینګار کړي. ادارې خري کې وایي چې ترکی ولسمشر هم د هند وزیر اعظم ته پاکستان سره د مذاکراتو کولو مشوره ورکړي، کوم چې په حقیقت کې یو سملار ده. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په قبایلي علاقو کې د تعمیر ترقی چې کومې خبرې کیږي نو هغه د چارواکو دخلو او مطبوعاتي راپورونو نه علاوه په حقیقت کې چرته هم په نظر نه راځي. په قبایلي سیمه کې په خصوصي توګه متاثره شوي علاقو کې خلک یو ځل بیا د پخوانی زمانه ژوند په لور روان دي. اداریه وایي چې د یو رپورټ تر مخه په شمالي وزیرستان کې ضرب عزم عملیاتو نه پس تر اوسه پورې د جنکو تعلیم نه دی بحال کړی شوی. 900 پورې سکولونو کې نیمې تعلیمي ادارې هم نه دي کولاو شوي، پس کې چې 100 جنکې زده کړې ترلاسه کوي. اداریه زیاتوي چې کوم جنکو د عملیاتو پر وخت د پیښور او بنو کې د لسم جماعت زده کړې ترلاسه کړې دي، په ایجنسۍ کې د کالج نشوالي له وجې دغه جنکې د نورو زده کړو حاصلولو نه محرومه دي. د خیبر پختونخوا گورنر د جنکو لپاره د کالج جوړولو اعلان کړی وو، خو تر اوسه په هغه عمل درآمد نه دی شوی. اداري په وینا چې صرف دانا بلکې تعلیم محکمې د شمالي وزیرستان لپاره ځای نه بلکې د بهر نه خزینه استاذي برتی کوي، د سلوجه چې هم د زده کړو سلسله ولاړه ده او استادان د لر ځایونه ناراضي. اداري اخر گواہی چې خیبر پختونخوا گورنر ته د دې حالاتو نه ځان خبرول پکار دي او د دې مسلو فیصله کولو توجه ورکول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې امریکا سره د القاعده وسلوالې شبکې د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کوونکی پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼې ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه د راخوشي کولو وعده کړې وه، خو شپږ کاله وروسته هم په دې اړه څه ګام نه دی اخیستل شوی. بلخوا د ټایمز ورځپاڼې د ایران او غربي هیوادونو د اړیکو په اړه لیکل کړي دي. ورځپاڼې ویلي چې ایران کې د ټاکنو وخت دی او د امریکا په شمول غربي هیوادونه په پام د ایران سره اړیکې اداره کړي. بشیر ګواخ د دې لیکنو غټ ټکی تاسو ته وایي.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټول ټاکنو د کمپاین په محل واده کړو چې ډاکټر شکیل افریدی به په 2 منټو کې راخوشي کی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلی چې ډاکټر افریدی په 2011 کال کې د امریکایي جاسوسي ادارې سی آی ای سره د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې وه. دا ډاکټر اوس پاکستان سره بندې دی. په مقاله کې راغلی چې د ټرمپ د ولسمشر کېدو تر سلو ډېرې ورځې تیرې شوې دي او د مې په 2 تاریخ د اسامه بن لادن د وژنې شپږ کاله پوره شول، خو ډاکټر شکیل افریدی لا هم نه دی خوشی شوی. کله چې ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې د ټاکنو کمپاین په مهال د ډاکټر افریدی د راخوشي کولو بیان ورکړ نو پاکستانی چارواکو په سخت غبرګون وښود. د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل چې د شکیل افریدی راتلونکي په اړه به پریکړه ډونالډ ټرمپ نه بلکې د پاکستان حکومت کوي. د ولسمشر ټرمپ د حکومت په لومړۍ ورځو کې د شکیل افریدی ورور واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي وو چې ټرمپ به ځکه په خپل وعده عمل وکړي چې نوموړی د عمل سړی دی، خو په دې مقاله کې راغلي چې تر اوسه د شکیل افریدی د راخوشي کولو لپاره څه ګام نه دی اخیستل شوی. د برتانیا د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې کېدای شي د ایران په استخباراتو کې سخت دریځه کسان د امریکا او برتانیا وګړي هدف ګرځول غواړي. په مقاله کې راغلي چې له دې کاره یې ښایي موخه دا وي چې غرب سره د ولسمشر حسن روحاني نسبتا ښو اړیکو خرابولو لپاره د امریکي او برتانیا حکومتونه راوپاري او هغوی ترخه بیانونه ورکړي. په لیکنه کې راغلي چې که دا رښتیا وي نو د برتانیا په نرم دریځ پوهېدل امکان لري، کېدای شي د هغوی نرمه پالیسي د روحاني تربیه ټاکل کېدو پورې دوام پیدا کړي. د ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې تهران غواړي غرب په 2 برخو وویشي، یوه برخه د سختو بیانونو ورکوونکي امریکا وي او بله برخه یې برتانیا، جرمني او فرانس وي چې د تیل لرونکي هیواد ایران سره د کاروبار لپاره زړه نازړه دي. ایران کې دا نظر شته چې که دا هیوادونه له امریکا ځان راوګرځي نو تهران ورته تجارتي اسانتیاوي برابرولی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون روسي سیال ولادمیر پوتین سره په سوچي ښار کې ملاقات کړي. د ملاقات وروسته دواړو مشرانو ګډ خبري کانفرنس ته وینا کړي. د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې مهمه برخه یې داود خټک تاسو ته دروروي.
د روس او ترکی ولسمشران وای په دوه اړخیزه اړیکو کې چې کومې ستونزې رامنځته شوي وي اوس عادي حالت ته راغلي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردغان سره د بلیک سی یا تور سمندرګي په تفریحي خار سوچي کې ګډ خبري کانفرنس کړي. په دې موقع ولادیمیر پوتین وویل چې سمو د وړاندې له ترکی سره دوه اړخیزه اړیکو کې کړکیچ پیدا شوی و، خو اوس دواړه هیوادونه هادي حالت ته ستانه شوي دي. پوتین د ملاقات مخکې ویلي وو چې له ترکی سره خپلې اړیکې په بشپړ توګه بحالوي. روس او ترکی د شام په کورنۍ جګړه کې د بیلابیلو مخالفو خواو ملاتړ کوي. ترکی له هغې وروسته روس سره د اړیکو پر ځای کولو هڅه کوي چې په 2015 کې یې د شام پولې سره نږدې د روس یو جنگي جاز راغورځولی و. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان خبریالانو ته ویلي چې دوی او پوتین د مئی په درېمه په دې سلا شوي چې تجارتي ستونزې به له منځه وړي، خو له ترکی وروسته د ټماټرو برآمد کولو بندیز به په ځای وي. دا په سمدستي توګه نه ده معلومه چې دغه بندیزونه به کله لري کیږي. ترکی سمو د وړاندې په روسی مصنوعاتو بندیزونه لګولي وو.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکام دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکام سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د فرانس کې تونکو ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدانو په یو مناظره کې تاوده بحثونه او د یو بل پر پالیسو سختې نیوکې کړي دي. یو امیدوار ایمانوئل ماکرون دی او بله کاندیدا مرین لپندا. دا چې په مناظره کې دواړو څه وویل د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ مهم ټکی اورو. د فرانس ولسمشریزو انتخاباتو امیدوارانو د مئی په درېمه په یوه ټلویزیوني مباحثه کې پر یو بل سخت تنقیدونه کړي دي. دواړو کاندیدانو په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو، د ترهګرۍ خلاف جګړې، له روس سره په تعلقاتو او دغه شان نورو موضوعاتو باندې د نیوکو کولو سربیره پر یو بل سخت ټکونه کړي دي. د انتخابات چې د فرانس په تاریخ کې ډېر مهم بلل کېږي، له نظر پوښتنې سره سم 9 ایمانوئل ماکرون له 8 مرین لپن نه په 40% پوینټونو مخکې دی. په مناظره کې لپن د ماکرون په پس منظر تنقید وکړ چې یو بانکار پاتې شوی دی او داغه پر اقتصادي پالیسو یې ټکونه وکړل. بل پلو ماکرون د لپن په تګلاره تنقید وکړ چې د یورو پرېښودو او خپله پیسه د استعمالولو حمایت کوي. ماکرون دا یو خطرناک پلان وبللو او پر هغې تورو لګولو چې د بیروزګارۍ په شان اصلي معاشي ستونزو د حل لپاره کره پلان نه لري. هغه وویل چې پن د حل لارې پر ځای یوازې دروغ وایي. د دواړو امیدوارانو ترمنځ د خبرو تبادله شخصي او توده وه چې ماکرون ویل مخالف یې په فکر کې یره لري. بلخوا لپن ماکرون په مضحکه خیز انداز کې یو بانکار وبللو. لپن پر ماکرون تورو لګو چې له اسلامي سخت دریځ سره موافق دی او اروپایي ټولنې ته به د هیواد سنبالولو اختیار په لاس ورکوي. هغه ویل چې څه هم شي د فرانس چارې به یو خزه پر مخ بوزي، که هغه خپله داوي او که د جرمني چانسلر انګلا مرکل وي. ماکرون د پناهغښتونکو په اړه د لپن پر پالیسۍ ټکونه وکړل او ویل چې د پناهغښتونکو یا د مسلمانانو د یوازې ساتلو سره دا کېدی شي چې هغوی د ترهګرو لاسونو ته ورشي، د فرانس وګړي د یو بل خلاف ودرېږي او د کورنۍ جګړې صورتحال پیدا شي. که څه هم له روس سره د تعلقاتو په اړه د دواړو دریځ جدا و، خو په دې باب یې پر یو بل ډېر ټکونه ونه کړل. ماکرون ویل د سیمه ایزو مسلو لکه د شام او یوکرین شخړو د حل کولو لپاره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به په ګډه کار کوي، خو یې ویل داسې باور نه کوي چې د فرانس او روس ارزښتونه او اصولونه یو دي. بلخوا لپن ځان د غوره سیاستوالې په توګه یاد کړ او ویل چې له روس سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې به ورسره خبرې اترې کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستانی ډان رسپانې په لیکنه کې د هغه هیواد حکومت لخوا د اپټ آباد کمیشن رپورت نه خپرولو فیصلې ته کتنه کړې ده. لیکنه وایي د پاکستان حکومت نه غواړي د 2011 کال د مئی میاشت پر 2 په اپټ آباد ښار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن له وژنې پېښې سره تړلي حقایق په ډاګه کړي. د لیکنې تفصیل هارون باچا اوروي.
د ډان رسپانې لیکنه وایي سربیره پر دې چې شپږ کلونه مخکې امریکایي ځواکونو په بټ آباد ښار کې د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د هغه په کور کې وواژه، او دا مهال هم د پاکستان امنیتي وضعیت د تسلۍ وړ نه دی. د هیواد د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په زغرده ویلي چې حکومت د بټ آباد کمیشن رپورټ نه خپروي. د لیکنې تر مخه د نوموړې څرګندونې ښیي چې د یاد رپورټ په هکله د حکومت رسمي دریځ همدغه دی. لیکنه وایي دا د افسوس وړ خبره ده. لیکنه وړاندې وایي په پټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې پیښه دوه مهمې پوښتنې پیدا کوي. اول دا چې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر چې نړیوالو ته مطلوب و څنګه وکولی شول په پټ آباد کې کلونه کلونه ژوند وکړي او څوک ترې خبر نشي، او دویم دا چې امریکایي ځواکونه څنګه وتوانېدل د شپې په تیاره کې پټ آباد ښار ته ورسي، په عملیاتو کې اسامه بن لادن ووژني، څو ساعته وروسته پرته له دې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه پرې خبر شي د هغه هیواد له سرحدونو بهر ووځي. دریمه پوښتنه دا کېدای شي چې په پاکستان کې د بن لادن د پټنځای او یا هم د امریکایي ځواکونو د عملیاتو د نه کشف کېدو لپاره څوک ذمہوار ګرځول شوی. لیکنه کاږي تر هغې چې د پاکستان ریاست په امنیتي چارو کې خپلې ناکامۍ منلې نه وي، د هغه هیواد وګړو یې د امنیت ساتلو کار ناشونی دی. برعکس که امریکا ته وګورو نو د هغه هیواد حکومت ورباندې شوی و د 2001 کال د سپتمبر تر هغه بریدونو ټول مهم اړخونه چې حملې چا تنظیم کړې وي او د کومو ریاستي ادارو د غفلت یا نااهلۍ له وجې مخه نه ونیول شوي د یوه تحقیقاتي کمیشن په رپورټ کې مخته راغلي. د امریکا حکومت د همدغه څېړنیز رپورټ د پایلو په رڼا کې د هغه هیواد د امنیت ساتنې چارو ښه کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړل. نتیجه دا شوه چې په تیرو 15.5 کلونو کې پر امریکا د 9 سپتمبر په څیر بله غټه حمله ونه شوه. په لیکنه کې بیا هم پوښتنه شوې چې په پاکستان کې دا دعوه څوک کولی شي چې ګواکې د 2011 کال د 2 مئی په څیر پیښه چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن پکې ووژل شو به نه تکرارېږي. لیکنه زیاتوي د پاکستان په ریاستي ادارو کې باید د شفافیت او حساب ورکونې کلچر عام کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تامسن رویټرز فاونډیشن لیکي په داسې حال کې چې نړۍ په بیا په کار راوستون کې او پاکې انرژي کې پنګه اچونه زیاتوي. پاکستان د توانایي د کمی له منځه وړلو لپاره د چین په مرسته د سکرو یا کوئلې د بټو جوړولو پلان لري. دا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه وي چې ورباندې چاپیریال ساتونکي نیوکې کوي. د رپورټ نور تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
تامسن رایټرز فاونډیشن د پاکستان اوبو توانایي وزارت له قوله وایي د چین کمپنیانی او ملګری به په راتلونکي 15 کلونو کې د سکرو یا کولې شاوخوا 12 بټنی جوړوي چې قربان به نږدې 15 ارب ډالر خرڅ راځي. رپورت وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري چې مجموعي حجم 45 ارب ډالر دی، په دې کې به 33 ارب ډالر د توانایي په 19 پروژو لګیږي. په دې کې د کولې بټۍ، د بیا په کار راوستونکو انرژي بټۍ، د بجلی تارونه او بنیادی ډانچې نور کارونه راځي. رپورت زیاتوي چې د انرژي له دغو بټیانو به په مجموعي توګه 14000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي چې د پاکستان د حکومت په وینا دورته بیړنۍ ضرورت لري. د فاونډیشن رپورت وایي پاکستان دا وخت 4000 میگاواټه بجلی له کمښت سره مخامخ دی. رپورت د انرژي نړیوال سازمان IEA حواله ورکوي چې لمخې پاکستان دا وخت 9000 میگاواټه بجلی ته اړتیا لري خو یواسي 15000 میگاواټه پیدا کوي. د سازمان په وینا تر 2015 کال پورې به د پاکستان د بجلی ضرورت 9000 میگاواټه ته ورسیږي. د پاکستان د پلان جوړونې پرمختیا او اصلاحاتو وزیر احسن اقبال وایي په کار ده د سند په تر پارکر سیمه کې د کولی یا سکرو پراخې زیرمې هرومرو په کار راوستل سي. تر پارکر د نړۍ په هغو څو سیمو کې ده چې د کولې زیاته ذخیره لري. چاپیریال ساتونکي او کارپوهان د کولې بټیو جوړول د پیسو ضایع کېدل ګڼي چې د دوی په وینا ماحولیت ته به تاوان ورسوي. جاوید حسین شهزاد د انرژي کارپو دی او په اسلام آباد کې د کاسمیټس انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوژي سره کار کوي. د و تامسن رایټرز فاونډیشن ته ویلي د کولې بټیو جوړېدل به د کاربن اخراج نور هم زیات کړي چې دا به چاپیریال زیانمن کړي او په نتیجه کې باید د پاکستان خزانه ته د اربونو روپیو تاوان ورسیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پښتونخوا کې د ترګره پیښو زرګونه خلک بدمرغه کړي دي. د شبکه در اسرار الدین هم یوې چاودنې متاثره کړي دي. د وای ټاکسي به چلولو او د کور نغری به تود و خو اوه کال وړاندې په یو کهون کې چاودنه وشو او دی هم زخمی کړ. نوموړي خپل یو سترګا غوږو بیلل. اسرار الدین وای اوس د غربت ښکار دی، کار نشي کولی او بچیان یې هم له سکولونو وتلي دي ځکه چې دی د اخراجاتو د پوره کولو وس نه لري. دا چې حکومت د اسرار الدین د کتاب پاڼه اړولې کنه. د شاهنواز ترکزی په ریپورت کې به تفصیل واورو.
د سرو کلی شو قدر و 50 کلن اسرار الدین و کال وړاندې ټیکسی گاډی چلاو او خپل د کباړ روزګاری وو. د هغه روزګار د یکغون تحصیل د لوی دروازې مخې ته ولې په کال 2013 د جولای په 9 نیټه هم دغه دروازه کې چاودنه وشوه. نو اسرار الدین مازوره کا
مو موټر چلولو او د کباړ مبار دکان مې کول دی سی به مې خرصول د لیلې نې سی لري. هغه به تاغه د ماکه کې هغه سوال وته ختم کړو. دې د ماکه سره هغه د ماکه و دې غړ د مونږ دکان ورته یا جان سره.
اسرار الدین وای چې سحر وخت له کوره د روزګار لپاره راووتو او د یکون تحصیل داخلي دروازې ته چې راورسید نو چاو د نو شو او بیا لمړ نور څه و نه لیدل.
د ماکه نه بیا پته نه مونږ اسمان کې ګرځې دور یاد کې پچ بیا د په حالات کې را پاتې د ما چې مو کته انګلارن راکنه نو ته انګلارن مې را وست ځان را روان شوم. پسته پسته مې خپل اند تراله مال کده ما سرګي په تندې کې دي مال پسته پسته مې خپل اند تراله چې مو کته انسانان پراتو استرګه کې لک شانتي نظر مال د ما دي استرګه خورې مورې ته لیا پته راته نو چلن دي.
په دغه چاودنه کې د اسرار الدین یو سترګه او یو غوږ مکمل بیکاره شوی ولی خېټه شلېدلې و او دوه لخپی په چرو او ګولو لګېدلې وي.
بي خسترګي مازورې غوګونه می کار نه کوي صحیح تاغه نه بیا سوکرال په سوچاتې کرم گاډي کې واچولم هسپتال ته ویو.
د اسرار الدین یو زوی او شپږ لونه دی او دی وای چې دې ته ډیر خوشاله چې بچي به سبق وای او د هغه راتلونکي ژوند به ډیر خوي. خونن وختونه چې مازوره شوی دی نو زوی یې هم ورسره په دغه پردي دکان کې په 3000 روپۍ د میاشتې په مزدورۍ کې بوخت وي.
بس تمه هم دغه یو زوی دغه تم کاتل خوښ غړي روغه بس ختم شو ولی دغه ټیم کې سکول کې سبق ویل به چې ما شو بے برویس او وته ماثر دکان کې به ماثر روزګار کوي او خوینې دی هغه د قران سبق وای.
اسرار الدین وای چې هر هفته د هغه په علاج د شپګونه تر 200 روپو پورې خرچ راځي او ځینې مالداران ور لزکاتونه او خیراتونه ور کوي نو نیمګړی علاج خو پرې کیږي ولې د حکومت لخوا ورته یوازې 1,00,000 روپۍ ورکړی شوی وي خو بیا هم زیاتره وختونه د دوی لپاره محتاج وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
ځوانانو غږ
کډټ کالج چرته لاړه. په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار المؤمن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د جنگ میډیا ګروپ لخوا یو تعلیمي میله شوې ده چې د پښتونخوا او ټول پاکستان 15 سرکاري ادارو استادو او زده کوونکو پکې برخه اخیستلې. په تعلیمي میله کې د زده کوونکو خپل هنرونه ننداري ته وړاندې کړي دي. له پیښور شبیر جان تفصیل راکوي.
دغه تعلیمی میله کې د خیبر پښتونخوا نه علاوه د ملک د نورو صوبو نه هم بیلابیلو سرکاري او شخصي تعلیمی ادارو برخه اخیستې وه او خپل خپل سټالونه لګولې وو چې پکې راتلونکو زده کوونکو او د هغې مور پلار ته په دغه ادارو کې د داخلو او د زده کړو معلومات ورکول شو. د یاد پروګرام تابع کوونکی غیور احمد مشال لیډو ته وویل چې دغه میله کې د ټول پاکستان نه 15 تعلیمي ادارو برخه اخیستې ده چې پکې نه یوازې د ملک ته نه بلکې د ملک بهر هم د زده کړو معلومات ورکول کیږي.
د دې ایونت دا یو خاصیت ده چې په دې کې سټوډنټس راشي، د غي پیرنټس راشي، په دې کې موږ سره یونیورسيټیز دي، کالجز دي، میډیکل انسټیټیوټ دي، ټیکنیکل کالجز دي، بهر ملکونو لپاره چې کوم سټوډنټس دي، د غي لپاره کونسلنګ سرویس کیږي.
په خبر کې د زنانو د بنظر پهنتون یو زده کوونکی لارېب وای چې دغه میله کې د ډیرو پوهنتونونو معلومات ترلاسه کړل او دا ډیره ګټوره میله ده.
دې سټوډنټس راغلي دي ډیر یونیورسيټیز پارټیسیپیټ کړي دي او دا ډیر ښه خبره ده. ټول یونیورسيټیز لګا دي پارټیسیپیټ کوي او موږ ته د سې د نور یونیورسيټیز هم لګا دي پته لګي چې دای اډیوکیشن سیستم څنګه دی، دای څه پروګرامز دي ار سره ریلیټډ، دلته ډیر موږ ته معلومات نه نوشته.
د یو شخصي پوهنتون استاد پوکراج د خپل سټال او د دې میلې په خپل باندې وای
دا سې اګزیبیشن چې کوم دي زما په خیال دا پکار دي ضرور څنګه چې د دې په وجه نه مطلب ډیفرنٹ یونیورسيټیز نه ډیفرنٹ انسټیټیوټ نه سټوډنټس راځي اور اخی سے کم دے مطلب ڈیفرنٹ فیلڈ سره تعلق لري بیا اخی ته د دینه ډیر زیات انفارمیشن ملاويږي.
د یادې میلې تابعیا کون کې وای چې سخ کل دا میله د لومبې په خیبر پښتونخوا کې وکړه او د دینه پس په پټول ملک کې دغه میلې کولې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
په لوګر کې د رسنو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مانځنه کې د یاد ولایت چارواکو د مشال ریډیو خبرونې سایلې دي او هغه د پولې په دواړو غاړو کې د پرتو قومونو او ولسونو د سیاسي او ټولنیز فکر په لوړولو کې اغیزناکې بللې دي. چارواکو د مشال ریډیو په اډرس یو ستاینلیک هم لیکلی دی چې په هغې کې یاد ریډیو د ولسواکۍ د اصولونو او بشري حقونو ترویجونکې بلل شوې ده. نجیب الله الوخیل یې تفصیل راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په لوګر کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې د یاد ولایت والی د پولې د دواړو غاړو پښتنو د پرمختګونو، ستونزو، ناخوالو او د دوی د غوښتنو په انعکاس کې د مشال راډیو خپرونې وستایلې او هغه یې په یو ستاینلیک تقدیر کړې. د لوګر والی حلیم فدایي ویل مشال راډیو د پولې په دواړو غاړو کې د میشتو پښتنو د تاریخي، کلتوري او ټولنیزو اړیکو د ټینګولو او همدارنګه د یادو سیمو د انځور د ښکولو په برخه کې زمنه خبرونه وړاندې کړې دي.
مشال رادیو خبرونه خصوصا د دوه ساحو دي او سیدونکو لپاره ډیر زیات ګټور دي. دوی کولای شي چې هغه کلتوري، تاریخي اړیکې لا بشتري کړي. دوی کولای شي د دواړو لورو مشترک ستونزې، مشترک ګټې منعکس کړي چې دا کار تر ډیره بریده پوری کړی دی او هم په تعلیمي ډګرونو کې د مشال رادیو کافی کار کوي.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل وای مشال راډیو د پولی په دواړو غاړو کې د روانو نخوالو او ستونزو په اړه ولسته پر وخت معلومات ورکړي او د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی کړی دی.
مشال راډیو د هغه سیمو د پاره فعالیت کوي چې هغه د پولی اخوا او دخوا وي. په اکثره جنگونه او نخوالې په دغو سیمو کې دي او دا د عامه پوهاوی ته ډیر اړتیا لري او دغه راډیو په دغو سیمو کې چې نشر که یو واقعا ډیر ارزښتناک دی او نن اطلاعات فرهنګ ریاست دا وپتیاله چې د دې ژورنالیستانو د رادیو مسؤلین تقدیر سي.
د لوګر یو تن مدني فعال نور الله ستانکزی وای د مشال رادیو خبرونو او رپورټونو چارواکي خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي دي.
مشال رادیو خبرونې د لوګر د ولس لپاره ډېرې مهمې او ارزښتناکې دي او د دوی رپورټونه او یا گزارشونه او یا هم د سرحد په خوا کې د خلکو د ستونزو انعکاس چارواکو ته رسول، مسؤلینو ته رسول مثبت زمامیږي.
د لوګر د ولایت مقام لخوا د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د یاد رادیو د شرطابه په آدرس په صادر شوي ستاینلیک کې راغلي مشال راډیو د پولي په دواړو غاړو کې د پراته پښتون ولس د بیدارۍ، د دې سیمې د ولسونو د غږ او فریاد اوچتولو، په خلکو کې د ولسواکۍ د اصلونو او بشري حقونو د ترویج او همدارنګه د بیان ازادۍ د تحقق لپاره کړې هڅې په دې ستاینلیک تقدیروي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د دې خبرونې په خپله شیبو کې لنډ خبرونه یو واره بیا لمنور شانو.
د پاکستان الیکشن کمیشن مشر سردار رضا خان د پنجاب چکوال ضلع په یو صوبایي حلقه کې د انتخاباتو په عمل کې د خزو د رایو نه چولو په معاملې خپل ځاني اکشن اخیسته او ویل دي ک په زور خزه لدی عمله بهر کړل شو وینو دغه انتخابات به لغوه کوي. یاد کمیشن وای د انتخاباتي اصلاحاتو تر مخه چې په کومو حلقو کې د خزو مجموعي رای د 10% نه ښکته وي په هغه به بیا انتخابات کیږي. افغان ولسمشر یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو ته ځان تیار کړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په ولسمشري زمانه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د خراغ لاس په غونډه کې وینا کوله، د سیمې په هیوادونو هم غږ وکړ چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د طالبانو او داعش خپلمنځي جګړې د تیرې میاشتې په اخرو کې سختې شوې دي چې په کې د چارواکو په وینا د دواړو خواوو په لسګونو وسلوال وژل شوي دي. په ایران کې د کویلې د یو کان د چاودنې وروسته نن په دویمه ورځ هم امدادي کارکوونکو د ګیرو شوو کان کیندونکو د لټون هڅه وکړه. په دې کان کې د ژوندي پاتې کې پاتې مزدورانو د موندلو امکانات په کمېدو دي. ایراني چارواکي وایي په دغه پیښه کې د مړو شمېره 15 ته رسیدلې ده. د روس خبری ادارې وایي نن د شان د ولسمشر بشار الاسد مخالفو ډلو د کازاکستان سرخار استانه کې کیدونکو د شام په اړه غونډه کې نن په دویمه ورځ ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 13 ورځ د غډلو په غونډه کې د ګډون نه کولو فیصله کړې وه او له شامي حکومت یې د بمباری و درولو غوښتنه کړې وه. د یوکرین سرخار کیف کې د دې هیواد د پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ خلاف د هغه په غیر موجودګۍ کې د غداري مقدمه چلیږي. دا مقدمه چې نن د یاد خار په یو ځلي عدالت کې شروع شوه، په کې په نوموړي د یوکرین د خپلواکۍ او ځمکني سالمیت د سرغړونې او د روس د جارحیت د ملګرتیا تورونه لګول شوي دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته واورول. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحه میرزاده، منور شاه او تکنیکی همکار جاناتن رامیرس ګارسیا درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ، د گاونډو خیال ساتئ. ته الله پامان.